گران اوریدونکو السلام علیکم دا تهران دے د ایران د اسلامی جمهوریت غاگ
محترم اوریدونکو اوس په شهریار پرهیزګار درته د آل عمران سورې لا یو سلو شپږ څلویښتم څخه تر یو سلو اته څلویښتم آیاتونو پورې تلاوت واوروي چې ورپسې یې د پښتو ژباړه هم اوریدلی شي.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم وكأين من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين صدق الله العلي العظيم.
د لوی خدای په نامه چې بخونکه او مهربان دی. لدې وړاندې ډیر داسې پیغمبران تیر شوی دي چې پر خدای ایمان لرونکي ګڼ شمېر کسان ورسره ملګری شول او اوګه په اوګه یې ورسره جنگ وکړ او ووژل شول. هغوی هیڅکله په هغو مصیبتونو زړه ماتی نشول چې د خدای په لاره کې پرې راتلل، نه ناتوانه شول او نه یې باطل ته غاړه کې خودله. او خدای پاک صبرناک کسان خوښوي. د هغوی وینا یوازې دا وه چې ای زمونږ پالونکیا، زمونږ گناهونه او پکړو کې مو له حده تیریدل وبخې، مونږ ته توفیق راکړه چې پخې کلکې ولګو او د کافرانو پر ډلې مو بریالي کړه. له دې عمله خدای هغوی ته د دې دنیا ثواب هم ورکړ او له دې غوره یې د هغه جهان ثواب هم ورکړ. خدای همدغه شان ته نیک عمل خلق خوښوي.
بسم الله الرحمن الرحیم. ګران اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلې ومنئ. د تهران رادیو له سهارنۍ او ساعته خپرونې سره زه علي اصغر عابدي سره د ملګرو ساسو درانه حضور ته حاضر سوی یو. نن د یکشنبه ورځ د 1444 لمریز کال د لیندۍ د میاشتې 23 نیټه او د 2015 میلادي کال د دسمبر د میاشتې 14 نیټه ده چې د 1444 قمري کال د جمادی الثانی د میاشتې له 23 نیټې سره سمون خوري. قدرمن اوریدونکو نن به هم خبرونه د ایران افغانستان سیمې او نړۍ په تازه خبرونو سره پیل کړو. بیا به هم په امریکا کې په افغان کډوالو باندې د ترهګرۍ د ناسمو تورونو په اړه یوې سیاسي تبصرې ته غوږ سئ. ورپسې به هم د جنایاتو د توجیه کولو په برخه کې د ځینو غربي رسنیو د کړچار په باب یوه ځانګړې خبرونه درته وړاندې سي. بیا به هم د رڼا سرچینې د قرآنی خپرونې یو تازه برخه واورئ او په پای کې به هم د تلپاتې وږمې خپرونې ته غوږ سئ چې په دې سره به زموږ د نن ورځې سهارنۍ یو ساعته پروګرام ختم سي او موږ به هم ستاسو له حضوره رخصت سو. یادونه کوم چې www.parstoday.ir/ps زموږ د ویبپاڼې درک دی او تاسو کولای سئ په دغه پاڼه کې د نړۍ او د سیمې تازه خبرونه او بېلابېل علمي او فرهنګي مطالب ولولئ. pashtonahaniwet@yahoo.com هم از موج ایمیل ادرس دی. واس په تهران کې د سهار شپږ بجې دی. پام وکړئ د دې مهال خبرونه ته. په تهران کې د چین سفیر د دواړو وادونو اړیکې مخ په وده وبللې. امریکا پر ایران باندې د برید لپاره اسرائیل رژیم ته اجازه نه ورکوي. اردوغان د افغانستان او پاکستان ترمنځ د لانجو له هوارولو سره د مرستې لپاره چمتووالی ښودلی. د غزې لپاره د نړیوالو ځواکونو د جوړولو غونډه په قطر کې ترسره کیږي. د امریکا دفاع وزارت په سوریه کې د امریکایي ځواکونو د وژل کېدو خبر ورکړی. حزب الله غورځنګ د وسلو د تسلیمولو له هر ډول طرحې سره په کلکه مخالفت کړی او په غزې کې د شهیدانو شمېر له 10,000 څخه اوښتی دی. زمن اوریدونکو سم پام وکړئ تفصیلی خبرونه ته. په تهران کې د چین سفیر د ایران په خارجه وزارت کې د تهران بیجینګ د خبرو اترو د مرکز د پرانستلو په مراسمو کې وویل چې په وروستیو کلونو کې د دواړو هیوادونو اړیکې مخ په زیاتېدو دي. ژونګ پیو د ایران او چین ترمنځ د ډیپلوماتیکو اړیکو د 55 کلنۍ کېدو ته په اشاره سره زیاته کړه چې په اوسني حالاتو کې دغه اړیکې خورا مهم دي ځکه چې نړۍ د یو اړخیز پالنې په لور روانه ده او د ایران او چین اړیکې د سیمې په سولې او ثبات کې خورا مهم رول لوبوي. اخوا بیا د ایران د اسلامي جمهوریت د خارجه وزارت مرستیال او د سیاسي مطالعاتو د مرکز مشر سعید خطیبزاده د دې په بیانولو سره چې د چین او ایران اړیکې قسم وده کړي خو په عین حال کې باید د ستراتیژیکو اړیکو په لور لاړ سي او د دې کار لپاره نوې رودې باید تعریف سي. هغه زیاته کړه د ټکنالوژۍ په پراختیا کې جدي او متمرکز توجه په ځانګړې توګه د نوې ټکنالوژۍ په برخه کې د ایران او چین ترمنځ څو اړخیزې همکارۍ پیاوړتیا او هغه هیوادونو سره چې د دې دواړو هیوادونو سره د اړیکو د پراختیا په لاره کې ګډې ګټې تعریفولی سي ضروري ده. یو اروپایی ډیپلومات ویلی دی چې امریکا به په نږدې راتلونکو کې اسرائیل رژیم ته د ایران پر ضد د برید لپاره شین څراغ ورنه کړي ځکه چې دا موضوع په غزې کې د امریکا د بیا رغونې پروګرامونه له ننګونو سره مخامخوي. د سیونیستي رژیم ورسپاڼې یادی اوت اهرانوت له راپور سره سم یو لوړ پوری اروپایي ډیپلومات ادعا کړې چې واشنګټن به په نږدې راتلونکو کې پر ایران د پراخ برید لپاره اسرائیل رژیم ته شین څراغ ورنه کړي. هغه زیاته کړې واشنګټن اندېښمن دی چې داسې برید به په غزې کې د امریکا د بیا رغونې پروګرامونو په خطر کې واچوي له همدې امله به یې مخنیوی وکړي. دغه اروپایي ډیپلومات په دوام کې ادعا کړې زه د راتلونکي کال لپاره د ایران پر ضد د اسرائیل رژیم د پوځي اقدام احتمال شمال نردوم او زما خبری یوازې د نږدې راتلونکو په اړه دی. دغه ډیپلوماټیک سرچینې ویلي دي موږ د ایران لخوا د ایټمی پروګرام د بیا پیلولو لویه هڅه نه وینو، خو پوهیږو چې د ایران اسلامي جمهوریت لومړیتوب د بالیسټیکو توغندیو د تولید د پروګرام بیا ژوندي کول دی. یدیود اهرانوت په دوام کې لیکلي د ایران او اسرائیل جم ترمنځ د راتلونکو شخړې په اړه لویدیځې سرچینې چې د منځني ختیځ او اسرائیل د حالاتو سره بلد دي ویلي دي چې اسرائیل جم د لویدیځو هیوادونو له لارې ایران ته پیغامونه لیږي لیدی او پاغو کې دیا کړی چې د بیا شخړې هیڅ علاقه نه لري، خو د ایران ځواب دا و چې موږ پر اسرائیل رژیم باور نه لرو. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان په تیرو ورځو کې د ترکمنستان په پلازمینې اشغاباد کې د سولې او باور نړیوال فورم په نوم د غونډې په څنډه کې د پاکستان له لومړي وزیر شهباز شریف سره په لیدنه کې وویل چې ترکیه د افغانستان پاکستان اور بند د ټینګښت په برخه کې هر ډول مرستې ته چمتو دی. اردوغان څرګنده کړې چې انقره له اسلام آباد سره د شو اړیکو د پیاوړتیا لپاره کار کوي او د ترکیه د اطلاعاتو ریاست په وینا ترکیه به هڅه وکړي چې د انرژۍ، سوداګرۍ او پانګونو په برخو کې د دواړو هیوادونو ترمنځ همکاري نوره هم پراخه کړي. نوموړي د پاکستان او افغانستان د اور بند د تمدید هرکلی وکړ او زیاته یې کړه چې ترکیه چمتو ده د هغه میکانیزم ملاتړ وکړي چې د شخړې د نشتون د تضمین لپاره رامنځته سوی دی. اخوا بیا په ننګرهار کې د درملیزو بوټو د کرلو په اړه زموږ خبریال یو راپور چمتو کړی دی، راځئ چې په ګډه ورته غوږ شو.
په ننګرهار کې د کرنې ریاست چارواکي وایي د میوهدارو ونو بڼونو جوړولو ته د خلکو مخه کول د اقتصادي ستونزو په هواري کې اغېزناک تمام شوي دي. د کرنې ریاست د چارواکو پر وینا دوی هڅه کوي د بڼوالو د لا هڅونې او ملاتړ لپاره هغوی ته اسانتیاوې برابرې کړي. د ننګرهار کرنې، مالداري او اوبو لګولو رئیس مولوي محمد ولی محسن وایي په دې وروستیو کې ډیری کروندګرو او ځمکه لرونکو پر خپلو ځمکو د میوه لرونکو ونو بڼونو جوړولو ته مخه کړې ده. هغه وایي تر اوسه پر خواوشه 2000 جریبه ځمکه د بېلابېلو ډوله میوو بڼونه جوړ شوي چې ډېره برخه یې د دې ولایت د سرو رود په ولسوالۍ کې ده او دا لړۍ همداسې روان او د پراخېدو په حال کې ده. هغه وایي دوی هڅه کوي د دې بڼوالو کروندګرو د لا هڅونې او ملاتړ لپاره هغوی ته اسانتیاوې برابرې کړي.
ترویج مدیران هڅه کوي وخت په وخت د بزګرانو سره همکاري وکړي او روزنه ورکړي او په دې برخه کې عامه پوهاوی ورکړي.
د ننګرهار کرنې، مالدارۍ او اوبو لګولو رئیس وایي میوه لرونکو ونو بڼونو جوړولو ته د خلکو پام اوښتنه د اقتصادي ستونزو د هواري سبب شوې ده. د سرو رود یو کروندګر چې پر خپل ځمکه یې د میوو بڼ جوړ کړی وایي بڼوالي خواري ډېره غواړي خو ګټه او لاسته راوړنه یې هم زیاته ده.
او موږ په دغه منطقه کې دغه باغداري لرو چې لکه الوچه سوله، شمتالو سوله او په زمین کې غم لرو، نارنجم لرو، بازی بازیو کې دغه قسم ته شیان منګه میوجات منګه لرو. خو په دې کې موږ سره دولت موږ ته سرم را کړی ده، تخمونه هم را کړی دي.
د همدې ورسوالۍ یو بل بڼوال بیا له حکومت او مرستندوی ادارو نه د بڼوالۍ د وسایلو او دغه راز د مسلکي کارکوونکو لوري پر وخت سلام مشورو غوښتنه کوي.
دغه په پرتله باندې باید د حکومتونو موږ سره زیات شي، دا موږ ته کفایت نه کوي. باید دا موږ اصلونه زیات شي، یو په دوه اصلونه دې موږ کېږي او دغه منطقه ورته مناسبه ده. او باید په دې څنګه موږ ته کچکار کچکانې او دا شیان موږ ته راکړي چې د موږ دا ونې او دا شیان پرمختګ وکړي او دا بارداري دې موږ سره برابر
شي. په دې وروستیو کې د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې د بڼوالۍ پرمختګ او تازه میوو تولید له بهر نه هیواد ته تازه میوو د وارداتو کچه راکمه کړې ده. محمد آصف شینواره، تهران رادیو، جلال آباد.
د خبرونو دوام. د غزې لپاره د نړیوالو ځواکونو د جوړولو غونډه په قطر کې ترسره کیږي. د رویټرز له راپور سره سم امریکایي چارواکي ویلي دي چې د غزې لپاره د نړیوالو ځواکونو د جوړولو غونډه به په دوحې کې د امریکا د مرکزي قومندانۍ په حضور سره ترسره شي. ټاکل شوی ده چې په یاده غونډه کې د 15 هیوادونو استازي ګډون وکړي. د غزې لپاره د نړیوالو ځواکونو د جوړښت څرنګوالي هغه موضوع ده چې په دې غونډه کې پرې خبرې اترې کیږي. که څه هم تر اوسه د یادو ځواکونو د جوړېدو او په غزې کې د هغوی د ځای پر ځای کېدو په اړه وروستۍ نېټه ټاکل شوې نه ده، خو ځینو امریکایي رسنیو ویلي دي چې واشنګټن د دې ځواکونو د قومندې لپاره د جاسپر جیفرس په نامه یو امریکایي جنرال یې په نظر کې نیولی دی. یاد امریکایي جنرال د امریکا د ترهګریز فوز د مرکزي قومندانۍ د ځانګړي ځواکونو مشر دی چې له دې مخکې د لبنان او سیونیس رژیم ترمنځ په اوربند باندې د څار مسؤلیت درلودلی دی. د امریکا دفاع وزارت اعلان وکړ چې تیره ورځ په سوریه کې د یوه برید په ترڅ کې دوه امریکایي ځواکونه او یو ترجمان وژل سوي او درې نور ټپیان سوي دي. د پینټاګون ویندوی شان پارنیل وویل چې برید د داعش د ترګرې ډلې د یو غړي له لوري د تدمر په سیمه کې له ځایي خلکو سره د امریکایي ځواکونو د کتنې پر مهال ترسره سوی دی، خو بریدګر په متقابلو ډزو باندې وژل سوی. امریکایي ځواکونه په سوریه کې له داعش سره د مبارزې په پلمې سره په 2014 میلادي کال کې په دغه هیواد کې په اتو پوځي اډو کې ځای پر ځای سول، چې اوس درې پوځي اډې د سوریه دیموکراتو ځواکونو یعنی کوردان ته ورسپارلي او یوازې په 15 اډو کې پوځي حضور لري. د فاکس نیوز له راپور سره سم په سوریه کې د امریکایي ځواکونو شمیر 1500 دی، چې د روان کال تر پایه پورې به یې شمیر یوازې 300 تن ته راټیټ سي. اخوا بیا د لبنان د حزب الله غورځنګ عمومي منشي شیخ نعیم قاسم په فاطمی غونډه کې د دې غورځنګ د ښځو د چارو څانګې لخوا د حضرت بی بی فاطمه زهرا سلام الله علیها د زیږون په مناسبت جوړه سوې غونډه کې وویل د مقاومت د بې وسلې کولو غوښتنه د اسرائیل او امریکا غوښتنه ده، او د سیونیست رژیم له اشغال سره د مقابلې په موخه د مقاومت د وسلو د ساتلو په ضرورت یې ټینګار وکړ. د لبنان د حزب الله غورځنګ عمومي منشي د سیونیست رژیم د دوامدارو تیریو یادونه وکړه او ویې ویل د اسرائیل رژیم یرغل لبنان او موږ ټولو لپاره یو جدي خطر دی. هغه ټینګار وکړ چې که تسلیم سو نو لبنان به نور شتون ونه لري او سوریه یې څرګند مثال دی. شیخ نعیم قاسم وویل چې سیونیست رژیم ګواښ کوي او یوازنی انتخاب یې چې وړاندې کوي تسلیمېدل دی. د حزب الله غورځنګ مشر ټینګار وکړ چې تسلیمېدل به د لبنان د بشپړې نابودۍ لامل سي. هغه زیاته کړه چې په یووالي او مقاومت سره ممکنه ده جګړه رامنځته نه سي، او که رامنځته هم سي دشمن به خپلو موخو ته ونه رسیږي، او دا معلومداره خبره ده. شیخ نعیم قاسم په پای کې د مقاومت د وسلو په ساتلو ټینګار وکړ او امریکایان ته یې په خطاب کې وویل که اسمان هم په ځمکې باندې پرېوځي مقاومت به خپلې وسلې ونه سپاري. د فلسطین د روغتیا وزارت اعلان کړی چې په غزه کې د شهیدانو شمیر لاویازره 1550 تنو څخه زیات سوی، او د ټپیانو شمیر هم 1195 تنو ته رسیدلی دی. د فلسطین د روغتیا وزارت په خپل تازه راپور کې ویلي دي چې د اوربند سربیره د سیونیست رژیم د بریدونو د دوام له امله د فلسطینیانو د مرګ ژوبل شمیر په زیاتېدو دی، او یوازې په تیرو 48 ساعتونو کې په غزه کې 3 تنه فلسطینیان شهیدان سوي او 14 نور ټپیان سوي دي. اخوا بیا په یوه بله پیښه کې سیونیست رژیم د غزې په لویدیځ کې د ملکیانو په یوې ګاډي باندې حمله کړې ده، چې د عمله یې 10 تنه ملکي وګړي ټپیان سوي دي. همداشان د فلسطین د روغتیا وزارت ویلي دي چې د هوا د سړېدو د عمله او د امکاناتو د نشتون په نتیجه کې تر اوسه 10 فلسطینیان خپل ژوند د لاسه ورکړي. دې سره مهاله په ملګرو ملتونو کې فلسطین سره د مرستو ځانګړې ادارې انروا د یوې اعلامیې په ترڅ کې اعلان وکړ چې سیونیست رژیم لا هم غزې ته د مرستو د ورننوتلو اجازه نه ورکوي، او د 1.3 میلیون وګړو لپاره برابرې سوي مرستې او امکانات یې د غزې په سرحد کې حصار کړي دي. د مسجد الحرام د جمعې د لمانځه د خطبې هغه برخې چې د غزې په اړه و د سعودي عربستان د تلویزیوني چینلونو لخوا سانسور سوي، چې له امله یې د ټولنیزو شبکو د کاروونکو پراخې نیوکې راپارولې دي. زموږ خبریال د اکنا نیوز له قوله راپور راکړی چې د سعودي عربستان د لخبری تلویزیوني چینل د مسجد الحرام د خطیب شیخ صالح بن حمید د جمعې د خطبې یوه مهمه برخه حذف کړې ده. په دې خطبې کې شیخ صالح بن حمید د فلسطینیانو ماشومانو د بیلګه ګرځولو غوښتنه کړې وه، سو ځوانان له هغوی څخه د تلولۍ او زړورتیا سبق واخلي. په تیره بیا د وحشي سیونیست رژیم پر وړاندې د مقابلې په برخه کې دغه چینل یوازې هغه برخې ساتلي وي چې بن حمید پکښې د نیواکرو پر وړاندې د فلسطیني ولس د بریا لپاره دعا کړې وه. هغه په خپلې خطبې کې چې د ځوان نسل پر روزنې او د انساني ارزښتونو او زړورتیا پر زده کړې متمرکز وه، د نړۍ مسلمانانو ته وویل فلسطیني ماشومان د نیکۍ په برخه کې خپلې بېلګه وګرځوئ، سو ستاسو اولادونه له هغوی څخه سړیتوب، مړانه او د ظالم سیونیست دښمن پر وړاندې تلولی زده کړي. دا خبرونو پای. دا تهران دی د ایران د اسلامی جمهوریت ژغ.
سیاسی تبصره.
قدر من اوریدون کو زمر د نن ورځې د سیاسي تفسیر عنوان دی د اتل زر افغان شکمن په اړه د امریکایي دیا امنیتي ګواښ کا سیاسي لومه په دې لاره چې تر پای زمر سره ملګرتیا وکړي. اتل زر افغانان چې لا کابل د امریکایي عسکرو له وتلو وروسته امریکا ته وارد سوي د امریکا د امنیتي شکمنو پولیس کې راغلي دي. دغې شمیرې یو ځل بیا د کډوالۍ او ترهګرۍ پر سر سیاسي شخړې ته لمن وهلي او ملي امنیت یې د ګوندي سیالیو قربانی کړی دی. امریکایي چارواکو ادعا کړې چې 8000 شکمن کسان له افغانستان امریکا ته وارد سوي دي. دې شمیرو یو ځل بیا د کډوالۍ او امنیت او امریکا ته د افغانانو د داخلېدو د سیاسي پایلو بحث د رسنیو او سیاستوالو د پام په مرکز بدل کړی. په لومړی نظر کې د زرګونو افغان شکمنو د واردېدو ادعا یو جدي امنیتي خبرداری ښکاري، خو ژور څېړنه شی چې دا شمیر تر ډیره حده د استخباراتي پیچلتیاو د پلاتنې د بهیر د نیمګړتیاو او د امریکا د سیاسي قطبي سیوي فضا انعکاس دی، نه دا چې یو واقعي عملیاتي ګواښ وي. د شکمن کس اصطلاح په امریکا کې پراخ مفهوم لري او لازمن د احتمالي ترهګر معنا نه لري. ډیری کسان یوازې د نوم د ورتوالي یا د هویتي معلوماتو د نشتوالي له امله د څارنې په لیستونو کې شاملېږي او اکثره د واقعي خطرې کچې ته له رسېدو مخکې له لیسته ایستل کېږي. له همدې امله د 8000 شمیر تر ډیره حده د هغو کسانو شمیر ښیي چې امنیتي سیسټمونو په موقتي ډول شکمن پیژندلی دي، نه دا چې زرګونه واقعي خطرناک کسان موجود وي. په 2020 میلادي کال کې له افغانستان څخه د چټکې تخلیه بهیر هم دا ستونزه لا پیچلې کړې. لسکونه زر افغانان په لنډ وخت کې موقتي پوځي اډو او وروسته بیا د امریکا خاورې ته داخل شول او همدا چټکتیا د دې لامل سوه چې امنیتي څېړنې په بشپړ ډول ترسره نه سي. د دې بهیر جوړښتې نیمګړتیاوې د کډوالۍ د منتقدینو لپاره پلمه ګرځېدلې ده. ستونزه هغه مهال لا پیچلې کېږي چې د امریکا سیاسي ډګر ته وارد سي. ترهګري تر بل هر څه زیات عام افکار پاروي. شپالی ډلی له دې شمیرو څخه پر حکومت د فشار اچولو او د کډوالۍ د محدودولو لپاره کار اخلي. په داسې حال کې چې د کډوالو د منلو پلویان د هغو کسانو د ملاتړ په برخه کې د امریکا پر انساني او تاریخي رول ټینګار کوي چې له امریکایي ځواکونو سره یې همکاري کړې ده. د دې پایلې دا ده چې خام معلومات په سیاسي وسیله بدلیږي او واقعي امنیتي حقیقت تر سیوري لاندې راولي. لدې سره واقعي خطرونه هم سته. ځینې شخصي یا ټولنیزې ستونزې شایي د شخصي تاوتریخوالي لامل سي، خو دا موضوع د پراخ ترهګریز ګواښ په توګه تعبیرول ناسم او اکثره سیاسي دي. د دې مسلې پایلې د افغان کډوالو لپاره جدي دي چې پکې د توپیر زیاتوالی، حقوقي محدودیتونه، د اقامت د اسنادو په ورکړه کې ځنډ او د ایستل کېدو د احساس زیاتوالی شامل دي. همدارنګه د داسې شمیرو افراطي لویول د امنیتي بنسټونو پر وړاندې د خلکو باور کمزوري کولای سي. په پای کې تر ټولو مهمه خبره دا ده چې د واقعي خطر او سیاسي وسیلې ترمنځ توپیر وسي. د نامعلوم مخینې لرونکو کسانو داخلېدل د پلټنې د میکانیزمونو پیاوړتیا او د هویت د تنظیم اړتیا لري، خو په یوه پراخ امنیتي بحران باندې د دې موضوع بدلول د امنیت د زیاتوالي پر ځای ټولنه لا قطبي کوي او کډوال نور هم زیانمنوي. روڼتیا او د دقیقو معلوماتو وړاندې کول د ټولنیز او سیاسي بحران د مخنیوي یوازنۍ لاره ده. له افغانستانه د 8000 ترهګریزو شکمنو ادعا مخکې تر دې چې یوازې امنیتي خبرداري وي، په یو ستر سیاسي او ټولنیز چیلنج بدل سوی چې پایلې هم د امریکا له کورني سیاست لپاره او هم د افغان کډوالو د ټولنې لپاره په ښکاره ډول احساسیږي. د سیاسي تفسیر پای. قدر من اوریدونکو د خبرونی له دوام سره ستاسو په خدمت کې یو زمر سره ملوسی.
رسندوی د جنایتکار په خدمت کې.
د تهران د پښتو خبرونه خوږو مینوالو په دې شیبو کې زفاطمی سره د خپل محترم همکار
جمیل حسین بنګش سره
رسندوی د جنایتکار په خدمت کې د رسانې ګوګل او د نتانیاهو جنایتونه هم اترنوان لاندې ځانګړي مطلب سره ستاسو په خدمت کې. په دغه مطلب کې د وحشي صهیونیست رژیم په جنایتونو کې د ګوګل او د هغو په شان د ځینو رسندوی شرکتونو د شریکو عناصرو د رول په باب در سره غږیږو. هیله ده چې ستاسو د اورېدو وړ وګرځي.
مرمون چون فاطمی با لکه سنگ سیتا شو اشاره وکا دا رسندوی چکومی دی دا جنایتکار پا خدمت که پروگرام بلاندی که خپلو آوریدون کو تا نو دا سی بی پیل کو چه دا فلسطین پا غزه که جگڑای وازی او اور او کندوالی ندی دا دا روایتونو جگڑا دا دا مطلب دا میڈیا ظلم روده لا الگورمیتم او ادفی اعلانات و سخرانی ولی دا اسرائیل دا حکومت تبلیغاتی کمپاینونو پاڑا تر راپورتونو پوری پختنا کئی چی دا میڈیا او رسنه سواد او دا شفافیت وقتن سرت سنگا دا رنز حقیقت دا تحریف دا کندوالو للان دی رویستلی شو دا غزی پا خاموش فضا که چیره چی درد کڑاو او امید یو زیده میڈیا او رسنه زنی وقتونه لکا دا مات هنداره پشان عمل کهی نمگری اپوٹا او تحریف شوی انزور چی واقعیت پا خاموشی او هریدا که پتی دا ماشومان و فریادونا دا میند و اوخ که او دا نرینو غصا و کرکا دا خبرونو پا های هوی که ارکیگی او پر روایتونو بدلیگی چه د زخمی شوی حقیقت بیان نگواری د میڈیا او رسنه ظلم هغه زخمونه دی چه پر دغه زخمی خوره لگول کی تاسی زخمونه چه هیچ ملهم نلری د نړۍ د خلکو لا روخانه او بی پرده کتنی پرتا لاغه وخت رئیس چې د اسرائیلو جالی موجودیت را میسته شوه لسل زرو څخه زیات بیګوره انسانان وژل شوی او میلیونونو نور بې ځای شوی په دغو لسیزو کې فلسطینیان او د غزې بې دفاع خلک نه یوازې د خاورې لانیواک او وژلو سره مخامخ وو بلکې لا پراخو بندیزونو او بشري کلبندۍ سره هم مخامخ وو. نن سبا په نیواکي ټاټوبو کې حالت د اویا کلونو نیواک او د سیونیستي رژیم لخوا د بې ګناه خلکو د عامې وژلې نتیجه ده. دا د سیونیستانو وژونکي تجهیزات تل فعاله دي خو د حماس د مبارزانو د اکتوبر دومې نیټې له بریدونو او د اسرائیلو له سختو او بې امانه پوځي غبرګون رئیس چې ټول پوځي ځواک د فلسطینیو عامو خلکو په تېره بیا د میرمنو او ماشومانو پر ضد کارولې مونږ د هغوی د لویو جنایتونو شاهدان یو چې پر هغو خلکو یې روا کړي چې کلونه یې د کلبندې رنځونه زغملي خلک چې په یوه پرانیستي او لوی زندان کې ژوند کوي او دا ورځې د لوږې تندې د برېښنا له نشتوالي امدادي مرستو او نورو محرومیتونو تر څنګ د بمباریو د کورنۍ او ملګرو د وژنې او د ودانیو او ښارونو د ویجاړې زغمل دي. دا جنایت چې دې ځل یې ځینې انځورونه په مجازي فضا میډیا او ټولنیزو چینلونو کې خپره شوي د هر انسان زړه یې دردولی دی. دا موضوع یوه مهمه پوښتنه راپورته کوي میډیا څومره د سیونستانو په مظلوم برېښولو او د دغه رژیم د جنایتونو په پټولو کې رول لوبولی دی.
په نننۍ نړۍ کې د میډیا او ټکنالوژۍ شرکتونه لکه ګوګل، فیسبوک، میټا او نور ډیجیټالي شرکتونه په ساده لټون یا د ټولنیزو اړیکو په ورور کولو کې ډیر رول لري. دا شرکتونه د پراخو لیدونکو، د کارونکو، د ډیټا لوی حجم او د معلوماتو د بهیر د مدیریت له امله د اقتصادي، کلتوري، ټولنیزو او سیاسي موخو د پرمختګ لپاره پیاوړې وسیلې دي. په اقتصاد او بازار موندنې کې ګوګل د هدفي اعلاناتو سیستم سره سوداګریو ته اجازه ورکوي چې مشتریان انسان یا گاکان د چلند جغرافیایی موقعیت او شخصی د چسپی او پر بنسټ و پیژنی. په کلتوری او تعلیمی برخه کې پلیټ فارمونه لکه ګوګل سکالر او یوټیوب د علم خپرولو او آزاد لاسرسی لپاره زمینه برابروي. ډیر پوهنتونونه او تعلیمی ادارې له دغو وسیلو د آنلاین کورسونو، علمی سرچینو خپرولو او د ډیجیټل کلتور د پراختیا لپاره کار اخلي. خو تر ټولو جنجالي اړخ د ګوګل په څیر شرکتونو څخه د سیاسي موخو لپاره ګټه اخیستل دي. د ګوګل قوت په عامه افکارو بڼه ورکولو کې د لټون یا سرچ الګورتمونو او هدفي اعلاناتو له لارې په نړیواله کچه ډیر پام ځان ته اړولی دی. د لټون پایلو د ښودلو ډول کولی شي چې ځینې سیاسي روایتونه نور هم روښانه کړي. په ټولنیزو اعتراضونو یا سیاسي بحرانونو کې دا چې کوم خبر په سر کې ښکاره شي او کوم خبر لاندې پاڼو ته واچول شي، عامه افکار د ځانګړو روایتونو له خوا هدایتولی شي. د دې ښکارندې بېلګې په بېلابېلو هیوادونو کې راپور شوي دي. له بهرني سیاست او ډیجیټال ډیپلوماسۍ له اړخه ګوګل اساسي رول لوبوي. هیوادونه د ډیجیټال محتوا سیستماتیک کولو یعنی اس ای او او د ګوګل په پلیټ فارمونو کې هدفي موادو خپرولو سره هڅه کوي چې له خپل کلتور، سیاست یا اقتصاد څخه مثبت انځور نړۍ ته وړاندې کړي. دا یو ډول نرم قوت دی چې د نړیوالې څیرې په ښه کولو کې اغیزمن دی. یوه جنجالي بېلګه په امریکایي ټاکنو کې د کامبرج انالیټیکا کیسه ده. که څه هم دغه ډیر له فیسبوک سره تړاو درلود، خو ښودلې ده چې د کارونکو ډیټا او هدفي اعلانات څنګه ټاکنیزې پایلې اغیزمنې کولی شي. ګوګل هم د ورته فعالیتونو له امله تل د سیاسي شنونکو تر څارنې لاندې دی. سره له دې دغو فرصتونو د میډیا او رسنیو له لویو شرکتونو څخه د سیاسي او اقتصادي موخو لپاره کار اخیستل له جدي ننګونو سره مخامخ دی. د معلوماتو بېسارې تمرکز په څو محدودو شرکتونو کې د خصوصي حریم، شفافیت او معلوماتو د بهیر د لاسوهنې په اړه اندېښنې رامنځته کوي. همدارنګه د ګوګل الګوریتمونه کارونکي په معلوماتي ځلوب کې بندولی شي، یعنی خلک یوازې هغه محتوا ویني چې د دوی له پخوانیو باورونو سره سمون لري او د بېلابېلو لیدلورو سره مخ نه کیږي، او دا په اوږدمهال کې سیاسي او ټولنیز قطبي کول زیاتولی شي.
البته نن سبا دا روایت د ګوګل او میډیا پر ضد د تورونو په اړه دی چې د معلوماتو منځپانګې مدیریت او د خبرونو د بهیر د کنټرولولو او د غزې پر ضد تحریک شوی روایتونو په جوړولو کې رول لري. هلته چې د واقعي ویډیوګانو او منظورونو حذف یا سانسور چې د خلکو د تاوتریخوالي او رنځونو ښکارندوی دي، د دغو بیا تولید او د حقیقت دا پوټه برېښولو لامل شوي. نیوکه کوونکي او کره کتونکي په دې باور دي چې ګوګل د واقعي معلوماتو ته د لاسرسي د محدود ولو د پلوی روایتونو د خبرولو آسانولو لپاره په یو ډول د غزې مظلوم خلکو پر ضد د دروغو له خبرولو سره مرسته کړې ده. په داسې حال کې چې د آزادو او شفافو رسنیو چینلونو رول د دغې سیمې د دردناکو واقعیتونو په انعکاس کې حیاتي دی. په دې وروستیو کې ډراپ سایټ نیوز ویب سایټ ایشو کړه چې د ګوګل شرکت د اسرائیلو د لومړي وزیر نتنیاهو له دفتر سره د 50 میلیون ډالرو په ارزښت یو تړون لاسلیک کړی چې د تل ابیب روایت ته وده ورکړي او له هغو جنایتونو څخه ځان خلاص کړي چې په تیرو 200 ورځو کې یې د غزې د فلسطینیانو پر ضد ترسره کړي. دا د اوسمهاله زمانې په ویلا تر ټولو اوږدو او سختو بشري غمیزو څخه ده. ډراپ سایټ نیوز راپورټ ورکړی چې ګوګل شرکت له نتنیاهو سره د 50 میلیون ډالرو په ارزښت یو تړون لاسلیک کړی چې دا شپږ میاشتنی تړون دی. د اسرائیل د حکومت د پیغامونو په ودی او د غزې بشري بحران په کم اهمیت خودلو کې پرخه اخلي. د غو وسایر په وینا دا تړون د تیر جون په پای کې لاسلیک شوی او ګوګل د نتنیاهو د عاما اړیکو ستراتیژي د ملاتړ لپاره لومړنی لوری بلل شوی دی. د راپورت له مخې اعلانات د یوټیوب او د ګوګل ډسپلی اینڈ ویډیو درې سوه شپیته پلیټ فارم له لارې مدیریت کې یا او د اسرائیلو په حکومتي سندونو کې د حسباره په توګه تشریح شوی یو عبري اصطلاح چې ډېر وختونه د تبلیغاتو په معنی ژباړل کېږي.
مخینی شی چې اسرائیل همدارنګ 3 ملیون ډالر د امریکایي شرکت ایکس پلیټ فارم او 2.1 ملیون ډالر د اوټ بین اسرائیلی پلیټ فارم لالارې د اعلاناتو لپاره مصرف کړی دی. د اسرائیلو د نیواکر او واشي دوله پوز ویاند هغه وخت ویل چاپریال ممکنه ده یو ډیجیټل کمپاین پیل کړي څو په غزه کې د لوګي د سیاست نشوالی روښانه کړي او معلومات وړاندې کړي. له هغه وخته راهیسې د اسرائیلو حکومتي اعلانات په پراخه کچه خپاره شوي چې په غزې کې د قحطۍ شتون ردوي. په هغو کې یو دا چې د اسرائیلو د بهرنیو چارو وزارت لخوا په یوټیوب کې یو ویډیو چې ادعا کوي په غزې کې خواړه شته او هر ډول بله ادعا دروغ ده. دا ویډیو له شپږ میلیونو څخه زیاتو کسانو کتلې ده او د دې یوه لویه برخه د پیسو ورکړل شویو اعلاناتو له لارې خپره شوې ده. د تلویب د تبلیغاتي بهیرونو او رودو زیاتوالی د خپل روایت د ودې لپاره د نړیوالو غندنو له زیاتېدو سره یو ځای دی، ځکه چې اسرائیلو د تیر مارچ په دوهمه د غزې ټولې لارې بندې کړي دي. اسرائیلو د هر ډول خوراکي درملو یا بشري مرستو د واردې دا مخه نیسي او دا سیمه یې د سرحدونو پر سر د امدادي ټرکونو له غونډېدا سره سره قحطۍ ته اړ کړی. سیهونز رژیم دا ګمراه کوونکي اعلانات د نړیوالو لویو شرکتونو په ملګرتیا ترسره کوي او دا هم په هغه رودو سره ترسره کیږي، په داسې حال کې چې نړۍ د دغه رژیم لخوا د لوږې د جنګي وسلې په توګه د کارولو شاهده ده او دا یې ثبت کړې ده. د غزې پر ضد د اسرائیلو د نسل وژنې د جنایتونو په اړه د نړیوالو مستندو راپورونو په رڼا کې په دې وروستیو کې د نسل وژنې په چارو کې د متخصصو نړیوالو څیړونکو ټولنې د اسرائیلي وحشي رژیم د کابینې او پوز چلند په غزې کې نسل وژنه او د بشریت پر ضد جنایت بللای دی.
ایزانو په پای کې ویل شو د میډیا او ټکنالوژي لوی شرکتونه لکه ګوګل د بیلابلو برخو د هدف نو د پرمختګ لپاره حیاتی وسیلې دي. د دوی له ظرفیتونو څخه په خواري او مسولانه توګه ګټه اخیستل اقتصادي، کلتوري او حتی ډیموکراټیکو مشارکتونو ته ودا ورکول شي، خو د خطرې، بې پروايي او د کافي نظارت نشتوالي د ناوړه استفادې او د شخصي او ټولنیزو ازادیو لپاره د ګواښونو احتمال راپاري. د ډیجیټل ټولنو راتلونکي د انډول په مدیریت پورې اړه لري، لکه انډول او توازن د فرصتونو له ګټې اخیستنې او د نړیوالو میډیایي شرکتونو په لاس کې د قدرت د تمرکز له امله رامنځته شویو ګواښونو د کنټرول ترمنځ یو غوره اقدام دی.
ډیر عزتمنو اوریدونکو، دغه ځانګړی مطلب په وخت په همدې ځای کې پای ته رسیږي. نو موږ هم حاضر دم ستاسو له حضور اجازه غواړو.
الله ممل او ملګری شه. درانا سرچینه
د
تهران د پښتو خبرونه درنو قدر منو مینوالو په دې شیبو کې بیا هم زفاتمی لخبل محترم همکار
علي اصغر عبدي سره
دارنا سرچینه نومې لړې ل یو سل دو پنځو سم مطلب سره ستاسو په خدمت کې حاضر شیو. هیله ده چې ستاسو د استفادې وړ وګرځي. عزیزانو، دارنا سرچینه د لړې په دې برخه کې د قران کریم د جاسیه سورت د څوارلسم آیت شان نزول تاسو ته وړاندې کوو. هیله ده چې تر پایه پورې زموږ سره د ملګرتیا فرصت ولرئ.
در من اوریدونکو د رڼا د سرچینې له پروګرام سره ساسو په خدمت کې یو. د بني مستلق جګړه د هجرت د پنځم کال په شعبان میاشت کې وسوه. له جګړې څخه لږ مخکې حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و آله وسلم ته خبر ورسید چې د خزائی قبیلې د بني مستلق طایفې مشر حارس بن ابي زرار وسلې او اسکر راټولوي او پلان لري چې پر مدینه باندې برید وکړي او د خدای له رسول صلی الله علیه و آله وسلم سره جګړه وکړي. حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم بریده بن حسیب اسلمی د خبرونو د ترلاسه کولو لپاره د هغه خواته واستوه. هغه د حارس بن ابي زرار خواته لاړ او ځان یې د یو کوچی عرب په توګه معرفي کړ او وی ویل چې په خپل قام کې داسې پیروان لري چې له هغه سره د مرستې اراده لري. بریده په دې ډول حارس ته نږدې سو او د دوی د پلان په اړه یې معلومات ترلاسه کړل. هغه څه موده وروسته د خدای د رسول صلی الله علیه و آله وسلم خواته ورستون سو او د هغه خبر حقیقت یې تایید کړ چې هغه ته رسېدلی و. پیغمبر اکرم هم مسلمانان سره راټول کړل او هغوی یې د دښمن له حضوره او د بني مستلق طایفې له فتنې څخه خبر کړل. اسلامي لشکر په دیشو آس سپرو سره چمتو سو او د دوی په لور وروان سو. د یادونې وړ ده چې په دې جګړه کې ډیری منافقینو هم برخه اخیستې وه، چا چې هیڅکله له پیغمبر صلی الله علیه و آله وسلم سره په هیڅ جګړه کې برخه نه وه اخیستې. دوی د غنیمت په هیله او د لارې د نږدېوالي له امله له مسلمانان سره یو ځای سو.
د بني مستلق په جګړه کې د مهاجرینو بیرغ د عمار بن یاسر او د انصارو بیرغ د سعد بن عباده په لاس کې و. د اسلامي لخکر د لارې په اوږدو کې د بقا په سیمه کې د بني مستلق یو جاسوس د مسلمانانو لخوا ونیول شو. د دې اسارت خبر د حارس بن ابي زرار کمپ ته ورسید او لامل شو چې د بني مستلق قبیله او د هغوی د متحدینو په زړونو کې لوی ویره او وحشت خپور شي. له دې پیښې وروسته د حارس بن ابي زرار ډیری متحدین د هغه او د هغه د قبیله شاوخوا خواره واره شول. له دې څه موده وروسته دوی لښکرې د موریسه اوبو تر څنګ د یوه بل سره مخامخ شوې. پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم دوی ته د اسلام بلنه ورکړه خو دوی ډزې پیل کړې. لدی وروسته تن په تن جګړه پیل شوه. د دښمن صفونه په چټکۍ سره سره لمنځه ولاړل. په دې جنگ جګړه کې د بني مستلق لس مشرکین ووژل شول او پاتې نور اسیران شول. له مسلمانانو څخه یوازې د مهاجرانو له ډلې یو کس په تیروتنې سره د جګړې په ډګر کې د یوه انصاري له لورې په شهادت ورسید. د بني مستلق قبیلې ټول پاتې کسان اسیران شول چې له څه کمې مودې وروسته ټول د فدیې په ورکړې سره خوشی شول. د بني مستلق جنگ جګړه د مسلمانانو په بریا سره پای ته ورسېده. مسلمانانو په دې غبره شیبو کې د ښه راتلونکي په اړه فکر کولو چې ناڅاپه یو ناوړه خبر ژبه په ژبه د مسلمانانو په منځ کې خپور شو او د دې شیبو خوږوالی د رسول اکرم صلی الله علیه و آله وسلم د یارانو په خلو کې په تریخوالی بدل کړ. پې پیشه داسې و چې د جګړې له پای ته رسیدو وروسته دوو مسلمانانو، یوې له مهاجرانو او بلې له انصارو څخه، له کوهي څخه د اوبو اخیستو پر سر له یو بل سره اختلاف پیدا کړ. دوی له دې نښتې وروسته هر یوه خپله قبیله د ځان د مرستې لپاره راوغوښته. د دې مرستې غوښتو پایله دا شوه چې مسلمانان له مدینې څخه په دې لیرې سیمې کې له یو بل سره جګړې ته چمتو شي. کله چې رسول الله مبارک له دې جریان خبر شو وفرمایل، دا دوه کسان په خپل حال پرېږدئ او د مرستې دا فریاد ډیر نفرت اچونکی او ناوړه دی او د جاهلیت دورې د بلنو په څیر دی او تر اوسه د دوی له زړونو څخه د جاهلیت ناوړه آثار او ریښې له منځه تللي نه دي. دا دوه کسان د اسلام له پروګرامه خبر نه دي چې اسلام ټول مسلمانان د یو بل ورونه بلي او هره بلنه چې د تفرقې لامل شي د اسلام د مبارک دین له نظره بې ارزښته ده.
د حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم خبر و د اختلاف مخنیوی وکړ او دواړه قبیلې د یو بل پر وړاندې له جګړې منع کړ، مګر عبد الله بن ابی چې د مدینې د نفاق ګوند مشر و او د حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم او د اسلام په تړاو یې سخت کینه درلوده، په دې شیبو کې خپل دښمنی او نفاق څرګند کړ. هغه د خپل شاوخوا کسانو ته داسې ویل، موږ د مدینې خلکو په خپلو سیمو کې د مکې مهاجرین ته ځای ورکړ او دوی مو د دښمن له شر څخه وساتل. په خدای دې مې قسم وي، که مدینې ته ستانه سو باید ویاړمن او پیاوړي ولس، یعنی د مدینې خلک، کمزوري او ناتوانه خلک یعنی مهاجران وباسي. د عبدالله خبرو په هغه ډله کې چې تر اوسه د عربي تعصب او د جاهلي افکارو ریښې د دوی په زړونو کې ژوندي وو بد اثر وکړ او نږدې و چې د مدینې د خلکو اتحاد ته سخت زیان ورسوي. له نیکمرغه د زید بن ارقم په نوم ځوان او غیرتي مسلمان په هغه ډله کې ناست و او په ټول قدرت سره د هغه شیطاني خبرو ته ځواب ورکړ او وویل، په خدای دې مې قسم خوار او ذلیله ته، هغه څوک چې د خپلو خپلوانو په منځ کې تر ټولو کوچنی ځای نه لري هغه ته، او محمد د مسلمانانو عزیز دی، د دوی زړونه د هغه له مینې او مهربانۍ څخه ډک دي. بیا پورته سو او د لشکر د قومندې ځای ته ورغی او د خدای رسول یې د عبدالله له خبرو او فتنې څخه خبر کړ. حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و آله وسلم د ظواهرو د ساتلو لپاره درې ځلې د زید خبره رد کړه او وفرمایل، شای ته تیروتنه کوي، ممکن قهر او غصه ته دی خبرو تار کړی، ممکن هغه ته کوچنی او سپک ګڼلی او له دې پرته به بله موخه او منظور ونه لري. مګر زید درې واړه احتمالاتو ته منفي ځواب ورکړ او وویل، نه، د هغه نظر د اختلاف رامنځته کول او نفاق ته لمن وهل وو. ځینو مسلمانانو له دې پیښې وروسته له پیغمبر صلی الله علیه و آله وسلم څخه وغوښتل چې امر وکړي عبدالله بن ابی ووجل سي، مګر د خدای رسول وفرمایل، دا په صلاح نه ده. په دې وخت کې لاندې آیت نازل سو او دوی یې له دې بیړه کوونکې پریکړې څخه منع کړل. ازغم ته دا سپارښتنه چې منافقانو ته د حساسیت او ظرافت خبر کوي او دا په ځینو وختونو کې اړینه ګڼي. ډیری عبرتناک ټکي پکې شته. په دې آیت کې متعال خدای فرمایي، بسم الله الرحمن الرحیم، قل للذین آمنوا یغفروا للذین لا یرجون ایام الله لیجزی قوما بما کانوا یکسبون. مؤمنانو ته ووایه، هغه کسان چې په ایام الله د قیامت پر ورځې امید نه لري وبخښه، سو متعال خدای هر قام ته په هغه کړنو سره چې ترسره کوي سزا ورکړي.
عزیزانو، جالبه دا ده چې پوه شو یو له هغو کسانو څخه چې د عبدالله د وژلو غوښتنه یې کوله د هغه خپل زوی و. د عبدالله زوی د اسلام د پاکو ځوانانو له ډلې څخه و. د اسلام د لوړو تعلیماتو له مخې د خپل منافق پلار په نسبت تر ټولو زیات مهربانه و، مګر کله چې د پیغمبر اکرم له خبرو او د عبدالله د وژنې په تړاو د مسلمانانو له خبرو خبر شو، رسول اکرم ته یې ویل: که ټاکل شوې ده چې زما پلار ووژل شي، زه خپله چمتو یم چې دا امر اجرا کړم او تقاضا لرم چې دا کار بل چا ته مه ورکوئ، ځکه زه ویره لرم چې د عربي تعصب او پلرني عواطفو له امله به د خپل پلار قاتل ووژنم او خپل لاس به د یو مسلمان په وینو ککړ کړم او خپل آخرت به له منځه یوسم. د دې ځوان خبرې د ایمان تر ټولو غوره تجلی ده، ځکه چې هغه له رسول اکرم صلی الله علیه و آله وسلم څخه ونه غوښتل چې د هغه پلار وبخشي. د عبدالله زوی خپل ځان په یوه عجیبه روحي کشمکش کې ولیده. دا شونتیا وه چې پلرني عواطف او عربي اخلاق هغه تحریکوي چې له قاتل څخه د خپل پلار د وینې غچ واخلي او د یو مسلمان وینه تویه کړي، مګر په مقابل کې د اسلام سپیڅلی دین د مصالحو په څیر عوامل دا ایجابوي چې پلار یې ووژل شي. هغه په دې کشمکش کې درېمه لاره غوره کړه چې هم د اسلام غوره مصالح محفوظ پاتې شي او هم د هغه عواطف د نورو لخوا خراب نه شي، او هغه دا چې هغه په خپله دا فرمان عملي کړي. دا کړنه که څه هم سخته او زورونکې ده، مګر د ایمان، قدرت او د خدای د ارادې په وړاندې تسلیمېدل هغه ته آرامښت ورکوي. مګر د اسلام مهربان پیغمبر هغه ته وفرمایل: دا ډول پریکړه په کار نه ده او موږ به له هغه سره مداره.
قدر من اوریدونکو، د دې خبرونې وخت پم دی زکی پای تر سیږي. حاضر د مساسو له حضور اجازه غواړو.
خدای مو مل او مل ګریش. تلپات خوشبوی.
د تهران ریډیو عزتمن اوریدونکو، زموږ سلامونه او نیکی هیلې ومنئ. او صادق حسین د ستاسو خدمت ته حاضر شوی دی چې تلپاتې خوشبو یو بل پروګرام درته وړاندې کړي. هیله ده چې د اورېدو فرصت هم ولرئ. خواګور دن کو د تلپاتې خوشبوئی په دیر لسام پروګرام کې د رهبری دستر مقام حضرت آیات الله العظما سید علی خامنئی د بیلابیلو موضوعګانو په اړه معرفي او تفسیری اړخ ته پام کوي. هغوی په دیر لسام پروګرام کې قرآن کریم د علم معرفت کتاب او هم د ژوند دستور معرفي کړی دی. قرآن کریم د علم او معرفت کتاب دی او هم د ژوند دستور. قرآن هم د علم او معرفت کتاب دی، یعنی د انسان زړه او لیتوګه خړوبوي. قرآن د هغو کسانو لپاره چې اهل معرفت یي یو نه ختمیدونکې سرچینه ده، خو پر دې سربیره قرآن مجید د ژوند دستور هم دی. قرآن مجید په معرفتي اړخ او معرفت د کولو سربیره د ژوند لپاره کارنده حکمونه لري، یعنی د ژوند چاپیریال بدوي او ژوند له امنیت، سلامتیا او رامخ برخمنوي. هم د سلامتیا لارې، د امنیت لارې، په ژوند کې د آسایش لارې انسانانو ته ورښیي. انسانان د تاریخ په اوږدو کې له ظلم، توپیر، جنگ، نامنه او ارزښتونو له چخنکېدا سره مخامخ و، نن هم ورسره مخامخ دي. د دوی درمان لاره قرآن کریم دی. که په قرآن کریم عمل وکړو نو دا ډول ټول مشکلات لرې کیږي. یعنی که بشري ټولنې د قرآن په کرنده حکمونو عمل وکړي، نو بې شکه له دغو ټولو ستونزو به نجات پیدا کړي. د قرآن په همدغه ظاهر کې د ژوند په زرګونو حکمونه موجود دي. حضرت امیر المؤمنین علی علیه السلام فرمایي، یعنی حیرانوونکې او ښکلی د قرآن ظاهر ښکلی او حیرانوونکی دی. د هغو کسانو لپاره چې د ښکلي پیژندنه کتنه ولرل شي، قرآن په ښکلا او حیرانتیا کې بې ساره دی، خو باطن یې ژور دی. خواګورو دونکو، زموږ د دغه پروګرام وخت په همدې ځای پای ته رسیږي. له تاسو اجازه غواړو. د خدای په امان.
Տեհրանն է խոսում։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության հայերեն ռադիոժամն